द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ग्रान ओरिजिन को औकतुन को अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो और टीवी दे नन द शुरूरस काल 2015 द जुलाई द म्याश्ती लिमरने नेटा द औ वक्षे प पाकिस्तान की द शपेलस बजे प अफगानिस्तान की दी नहनी में अदल द प वॉशिंगटन डीसी के द गर्मी एवा बजदा द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो او ٹی وی پہ دے اساتا خبری خبرونے کے درتا زمہ وش جلیل
او ز نصر کا کاٹ
ہر کلے وایو او نن بہ پدی یو ساتا خبری خبرونے کے تاسو کوم مهم رپورٹ نا گورے او اورے حال بہ وڑان دے کی نصر کا کاٹ
د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د انګور اډه په سیمه کې نشته سیوی او چارواکي وای یو افغان عسكر وژل شوی او دو پاکستانی عسكر ژوبل دي بلوچستان کې د امنیت او سولې لپاره چارواکي وای عملی ګامونه اخیستي او یو بلوس مشر بیرته خپل وطن ته د ستنېدو باندې راضي شوی دی د شمالي وزیرستان ادک ته د کډوالو ستنېدل پیل شوی خو د ملګري ملتونو ادارو په دې باندې اندېښنې څرګنده کړي امریکا او کیوبا به یو د بل په هیوادونو کې 50 کاله وروسته بیرته خپل سفارتونه پرانیزي او مصر کې د داعش وسلوالې ډلې شل حکومتي عسكر وژلې دي دا او یو شمیر نور مهم خبرونه او رپورټونه را سره د دې خبرونې برخه دي لمر سره اوسئ
خو لومړی باندې کوو د خبرونو تفصیل
د پاکستان او افغانستان چارواکي وایي د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ تیره شپه په سرحدي پوله باندې یو نشته کې یو افغان عسكر وژل شوی او دوه پاکستانی عسكر ژوبل دي د پاکستانی فوج وایاند میجر جنرال اسیم سلیم باجوا و خبریالانو ته ویل دي چې د دوی عسكر انګوراډه کې د تعمیر په کار بوخت وو چې له افغانستان څخه ورباندې حمله وسوه د دې په وینا پاکستانی عسكرو افغان عسكرو ته د راکټونو او وړې وسلې لارې جواب وایو اخوا په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقی ویل دي چې په افغان سرتیری یو پکې د جګړې کې وجل سوې دي هغه ویلي حکومت د پیښې د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی د انګور اډې سره نږدې د بیرمل سیمې ته لیږل دي چې تحقیقات وکړي او بشپړ راپور حکومت ته وړاندې کړي
او نن د شمالي وزیرستان د کډوالو نږدې سل کورنۍ ایدک تبیاستنه شوې چې قبایلي سیمو د انتظامی چارواکو تر مخه دغه کډوال یو سل او درلس ګاډو په قافله کې تللي دا د شمالي وزیرستان د کډوالو خپلو سیمو ته بیرته ستنېدو په لړ کې دویم پړاو دی د دې نه وړاندې سپینوام ته په دغه لړ کې 1100 خاندانونه ستانه شوي وو اخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیت سیار یو افسر چنګیز خان ډیو ریډیو ته ویلي چې ادک کې 3000 کورنۍ اوسیږي او په دغه لړ کې په لومړي توګه باید چې د سیمې جاج اغستل شوی وي او وروسته کډوال ستانه کړی شوی وو دوی په دغه ګام نیوکه کړې وایي چې حکومت ورته د جاج اغستلو اجازه نه ده ورکړې
د پاکستان په کړکې ځپلي بلوچستاني ایالت کې چارواکي وایي مرکزی ښار کوټه کې د وسلوالو په یوه برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي ځایي پولیس وایي پیښه د چهارشنبې په ورځ تر روزه مات لږ مخکې په سرکی روډ باندې رامنځته شوه او زیاتوي وژل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي وو پولیس کم ګمان کوي د تشدد په دې پیښه کې د بیلتون غوښتونکو سازمانونو لاس دی
او د مصر د دولت اسلامي یوې مرستیالې ډلې لخوا د شروع پر ورځ په سینای کې شوې حملو ذمواري قبول کړې چې امنیتي چارواکو تر مخه شل عسکرې وژلي د شیخ زوید ښار سره نږدې یو شمېر چک پوسټونو او سارنو مرکزونو پر ضد ځانورګي بریدونه ترسره شوي چې د دولت اسلامي یا آی ایس ډلې لخوا یو بیان کې ویل شوي توندلارو په دغه حملو کې 15 چک پوسټې په نښه کړې دي په سینای کې اسلامي توندلارو د مصر امنیتي ځواکونه اکثره په ډزو او حملو کې پناه کوي خصوصا په 2013 کې د اسلامي صدر محمد مرسي د حکومت نه لری کېدو وروسته
په داسې حال چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ ویانا کې د تهران د لنجمن اټومي پروګرام پر سر خبرې روانې دي د ملګري ملتونو د اټومي پروګرام مشر به سبا د پنجشنبې په ورځ د ایران له صدر حسن روحاني سره لیده کاته کوي ایراني مطبوعات او ډیپلوماټان د ښاغلي یوکیا امانو د سفر په اړه وایي هغه بل حسن روحاني سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارونکو د رسی په هکله خبرې وکړي
او د یونان وزیر اعظم الکسیس سیپراس لخوا د یوروزون مشرانو ته لیکل شوی خط کې داسې ښودل شوی چې یونان د اروپای کمیشن له طرفه د ملک د دیوالې کېدو نه بچ کولو لپاره د دوی شرطونه منلو ته تیار دی د شروع پروس خبری سرچینو سره د خط شریک کړی شوی چې وړاندې ټاکل شوی چې د روپې اتحاد د خزانه وزیران به یو ټلی کانفرنس کې برخه اخلي. په دغه خط کې واضح شوی چې یونان په دې اماده ده چې قرض ورکوونکو بانکونو او د دوی شرطونو ته رضا شوی چې وړاندې دغه نه منل.
یو اعلی امریکایي چارواکي ویلي امریکا او کیوبا په دې موافقه شوي چې د یو د بل د هیواد په سرشار کې به سفارتونه پرانیسي. دا ګام له 50 کال وروسته په لومړي ځل اخیستل شوی. په عین حال کې د امریکا صدر باراک اوباما ویلي واشنگټن او هوانا کې به سفارتونه روانه میاشت خلاصوي. ښاغلی اوباما ویلي د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په هوانا کې سفارت باندې د امریکا بیرغ پورته کوي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو ټلویزیون د کډر منوریدونکو خبرونه تل واشنگټن ڈی سی څخه واجی است. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل، د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د انګوراډه په سیمه کې نشته سوي او چارواکي وای یو افغان عسكر وژل شوی او دوه پاکستانی عسكر پکې ژوبل دي. په دې باب تازه معلومات اخلوز مجله همکار شغلی بیروز خان صاحب څخه چې دا وخت له مرسته په سټوډیو کې موجود دی او د دې سیمه په اړه کې به هم پښتنې ځین کوو چې دا سیمه چیرې ده او څنګه ده. بیروز خان صاحب سړی مسیو په خیر جرمنانه تر ټولو لمخه که هم د دې پیښې په باب زموږ اوریدونکو ته وایسته چې دا پیښه چې په انګوراډه کې رامنځته شوې څنګه وه.
څنګه چې دا مونته خبرونه هم را رسیدلې دي، دا دویم ځل شو دا اوس چې کوم شوی ده د ساوت وزیرستان یا د جنوبي وزیرستان کما پوله چې په بیرمل کې د پکتیکا صوبې د افغانستان سره په دغه پوله باندې پاکستان وایي چې کوم د امنیت یو څوکۍ د هغه جوړوله او په هغه باندې د افغانستان لخوا چې کوم بریچ شوی دی چې څومره خبرونه مونږ ته راغلي هغه دا وایي ځکه چې افغانستان په دغه پوله باندې نه مني چې څوک هم دغه لته څوکۍ جوړ کړي، نو په دغه نښته کې بیا د پاکستان لخوا هم په هغه باندې جوابي ډزې شوې دي او په هغه ډزو کې د افغانستان د عسکرو نه یو عسکر چې کوم دی هغه هلته وژل شوی دی او څنګه چې تاسو ویل دوه پاکستانیان په دغه کې جوبل شوی دي. د دې نه مخکې که ذکر وکړو نو دا چې کومه د انګور اډه ده د ساوت وزیرستان بیخي پوله ده او بل د کې دا علاقه داسې ده چې د دې د خلک وزیر چې کومه دي نو د دې کورونه د افغانستان د پولې اخوا دي او اوسېږي دلته، یعنی کاروبار دلته په هغه کې کوي او یا بیا دا چې دا هغه ځای خلک چې کوم د دلته کې کوم دوکانونه لري او الته کې دانونه لري
داسې تګراتګم
د پوله باندې د چا ځمکه دی خو دا اوسېږي اخوا څوک اوسېږي دلته ځمکه یې اخوا د کاروبارونه یې اخوا دي. نو خو د دې سره سره دینه مخکې په ننګرهار کې چې کوم د ګوشته یو ولسوالي ده په ګوشته کې هم په دغه شانتې د پاکستان لخوا یو د امنیت د څوکۍ د جوړولو یو هڅه او په هغه باندې د افغانستان ځواکونو هم خپو پی هغه په دغه باندې بیا هم په هغه حمله شوی او په هغه کې قاسم خان چې کوم دی هم د افغانستان د بارډر پولیس یو غړی و چې هغه پکې وژل شوی. خو دا په دې داسې وخت کې دا خبره رامنځته کیږي چې هم د افغانستان حکومت هم د افغانستان اولس او بیا هم پښتانه دې ته نه دي تیار چې په دې وخت کې د پاکستان لخوا یا د افغانستان لخوا د افغانستان لخوا خو نه ده خو د پاکستان لخوا د پولی د لانجمنې پولی د قضیه چې دا کرا پورته کیږي نو دا د افغانستان او د پاکستان په تعلقاتو باندې چې کوم لکه یو یقین خو تر ډیرو حده پورې د خلکو نشته خو یو تمه ضرور کیږي چې ګندې د پاکستان او د افغانستان تعلقات چې د ډېرې مودې نه خراب دي د دښمنۍ تر حده پورې خراب دا کېدلی شي خشي خو داسې د دې قسمه هغه نه داسې ښکاري چې دا به نورم پښالر شي.
بیروز خان صاحب په خپل کس موږ اوریدونکو ته دغه سیمه د لږ ورته واضح کوي چې د انګوراډه او بیا هغه د افغانستان بیرمل ولسوالۍ دا څنګه سیمه ده، غرنۍ ده، هواره ده او د تګ راتک څنګه لري دي؟
دا خو د بیرمل د علاقه چې کومه ده په خصوص د غرنۍ علاقه ده ټوله او تر ډیره حده پورې د غرونو یو سلسله ده یو لړۍ ده او چې کوم د غلطه د پاکستان باندې چې کوم تورونه دي نیوکې دي هغه دا دي وایي چې دلته کې د حقانی شبکې یو مضبوط مرکزونه دي دغلته وسم هغه شتون لري او د دغه وجه ده چې یا خو پاکستان دغل تخپل سوکۍ جوړول غواړي چې په پاکستان کم تورونه دي، بیا دا چې د اغید سوکو په ضد باندې د افغانستان د ځواکونو نه چې اغی په هم بریدونه کوي، نو د دواړو خواو چې ولست لا خبره ښکاره نه ده چې اخر د دې غسه دي. او څنګه چې تاسو د برمل دا دغه وکړه، نو په دې برمل کې په دغه سیمه کې د طالبانو ډیر مضبوط مرکزونه، د القاعده پکې مضبوط مرکزونه وو، نو که القاعده اوس دوی دغه ځای نه ډسلاج کړي او هغه ویستلي، نو ابم وي خو د حقانی شبکې د هغې چې کوم نیټورک دی د هغې په اړه باندې هم د امریکا حکومت خپل د پاکستان نه دا غوښتنه هم کړې ده، ویلي دي چې پاکستان په دغه ضرب اسب کې د نورو تنظیمونو ډلو خلاف څه کار کړی دی خو د قانوني شبکې خلاف یې نه دی کړی. نو دغه مهمه خبره ده
چې خپل بیا حقانی شبکه هم القاعده سره تړلې،
د القاعده سره هم تړلې ده، او بیا دا چې د حقانی شبکې په شابه نه چې د پاکستان حکومت ولاړ وي، نو دا بیا سلسله د لړۍ چرته رسی چې یو خو خو د پاکستان او د افغانستان د استخباراتي ادارو تړون کیږي، او بیا د حقانی شبکې په شا چې یو استخباراتي اداره چې د افغانستان د حکومت سره په یو قسمه هغه کې یعنی تړون لري، او بیا د هغې په شا باندې هغه ولاړ دي د حقانی مرسته کوي، نو دا بیا د پاکستان دوه مخي ښایي کنه.
بالکل، او پاکستان خو په واري واري هم د دې خبرونو ردونه هم کړې ده چې دوی اوس له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي، او همدا چې دوی اوس په افغانستان کې د یوې هم شبکې ملاتړ نه کوي. ډېره مننه البته بیروز خان صاحب کور مودان.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خبرونه لا دوام لري. موږ سره اوسه پاکستانی چارواکي وایي چې جګړه ځپلې او د ترهګرې ښکار شمالي وزیرستان ته سلبې کړې شوې کورنۍ ستنې شوې، دا کورنۍ به ایدک ته ورځي. ملګرو ملتونو د دغو کورنیو واپس تک باندې اندېښنې ښودلې او وایي حکومت ورته د جاج اغستو اجازه نه ورکړې. په دې کله باندې نور حال د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بیتنی په دی ویډیو رپورت کې تاسو ته وړاندې کوم.
د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان څخه پوځي عملیات له عمله بې کوره شوې د سپینوان تحصیل وروسته د ایدک قبیلې خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو مرحله پیل شوې. چارواکي وایي نن په دغه اړوند باندې مرحله کې د ایدک قبیلې سل کورنۍ چې یو سل دیارلس گاډو په قافله مشتمل وي په میرزایل چیک پوسټ چیکینګ کولو وروسته کجوري چیک پوسټ د لارې خپلو سیمو ته ستانه کړي. د کډوالو په دغه قافلې گاډو کې د ضروري سامان سره د کور ځناور هم اچول وو. د کډوالو یو تن په کجوري چیک پوسټ ډیوه رادیو او ټي وی ته وایي،
ما شبان الله د شمالي وزیرستان شیرات له لګ سره تعلق لرم، نن میش ډیر خوشی چې نن میش خپل وطن ته واپس راونی، میش به بندو بتی زلا کې شي کوم خوشلې دی لوي خو ځا سنې وی ان شاء الله میش خپل وطن سره وخت راوي په امن سره وسیږي. اول میش د کالج دی مان د بیا د سکول بیا د پارک
تنظیمي چارواکو وینا تر مخه د ایده قبیلې نږدې 5000 کورنۍ خپل سیمو ته بیا بیرته ستنېدو لپاره نوملیک نه کړی ده، او دغه پروسه به د دې خلکو تر پوره کولو دوام دار ساتي. د کډوالو ته په دې وخت د پاکستانی سرتیرو لخوا د ټافیانو سره د خوراک څاک انتظام هم شوی وو، او د سره د موبایل سیم په ذریعه دوی ته 1000 روپۍ د کرایې او 1500 روپۍ د دوی خرچې لپاره موبایل سیم کارت په ذریعه ورکولو کمپونه هم لګېدلې وو. خو د قافلې ځنې خلکو ډیوه رادیو او ټي وی ته وویل چې دوی ته په وخت د پیسې د موبایل سیم کارت په ذریعه نه دي ورکړې شوی، او لا ځنې خلکو ته خو دغه موبایل سیم کارت هم نه دی ترلاسه شوی چې په کوم دوی ته دغه پیسې ترلاسه کیږي. په دې اړه مو کله چې د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر څخه او پښتل نو څه داسې جواب ویلای،
فکر ده چې دا موقع تیار کله مونږ ته دا اپورتونټی راغله د خلکو په واپسۍ کې خدمت وکړو. آرمی کانوای کې به دې مشکل کلی ته لیګو، هلته کې هم دې ته بندوبستونه کړي دي، په کلی کې د اوبو بندوبست برابر کړی دی اور د بجلی بندوبست ولا برابر کړی دی. په دې مومنټ باندې خو مونږ رجسٹریشن عمل کې خو دا ټول خپل ځان سره اندراج کړی دی، او چې کم کسان مونږ سره رجسٹرډ دي سو فور نو هغه ته مونږ 10000 روپۍ به کرایې په مات کې، او 25000 روپۍ فردر اسسټنس هم په ډومبني چې کله دی روان دی هغه کې ورکو، او لیټر آن ټایم ټو ټایم به ان شاء الله مونږ دي ته نور هم کمپنسیشن ورکو.
په شمالي وزیرستان کې وسله والو په ضد فوزي عملیات تیر شوی کال جرمیاشتې 15 نیټې راسي دوام لري، او د عملیاتو ناشده د شمالي وزیرستان لس لکه خلق بې کوره کړی دي. د اف ډی ایم ایش میرو تر مخه دغه بې کوره شوي خلکو کښې د نوړاڼې د سپینوام تحصیل 1109 کورنۍ خپلو سیمو کښې په ځای کړی شوي دي. یاد دی وي چې شمالي وزیرستان د عملیاتو پر مهال پوځي چارواکي ستر بریالیتوب ترلاسه کېدو دعوه کوي او وایي د عملیاتو پر مهال یې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه په شمول بویا میرعلي میرانشاه سیمو کښې حکومتي واک په ځای کړی او د تخیل سیمو کښې وسله والو په ضد مخ په وړاندې روان دي.
دغه کډوال شمالي وزیرستان ته په داسې حال راورسېده چې د بد امنۍ په خاطر د خپله سیمه حکومت ته پرې شوه او د حکومتي واک په ځای کولو غوښتنه کوله. اوس وایي چې کومه قرباني دې ورکړې وه باید حکومت هم ورسره داسې قرباني وکړي.
ګل او قدرمنه اوریدونکو د ډیوه ریډیو خبری خپرونه دوام لري او سم راځو د پاکستان و سیاست او په ټولنیزو ویبپاڼو باندې ودې ته د غبرګون ولوري ته. تیر کال د پاکستان تحریک انصاف لخوا عمومي ټول ټاکنو کې د درغلیو د تورونو وروسته په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته سوې وه د دغه ګوند لخوا او دغه احتجاج تر څو میاشتو پورې جاري و. په خیبر پښتونخوا کې واکمن د تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړو هم له اسمبلۍ څخه استعفاګانې ورکړې او د ګوند مشر عمران خان په تکرار سره پارلمان ته جیلی ویلی وو او دا ادعا یې هم کړې وه چې بیرته به په دغه اسمبلیو کې نه کښېني. خو له حکومت سره د خبرو اترو او په 14 دسمبر د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې د خونړۍ پیښې وروسته عمران خان اعلان وکړ چې احتجاج ختموي. له احتجاج ختمولو وروسته د تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي هم بیرته قومي اسمبلۍ ته ستانه سو او استعفاګانې یې بیرته واخیستې. اوس راپورونه وایي چې د تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړو د 10 میاشتو له غیر حاضرۍ برسیره خپلې تنخواګانې له اسمبلیو څخه اخیستې دي. په ټولنیزو ویبپاڼو باندې د تحریک انصاف او واکمن مسلم لیګ نن په دې ګام سختې نیوکې روانې دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مرستیاله مشره بشرا ګوهر په خپل ټویټ کې وایي چې دا مک مکاوه د هغې ټکی هم مک مکا کارول سوی دی او وایي چې د تحریک انصاف غړو ته پارلمان څخه د غیر حاضرۍ برسیره په کروڑونو روپۍ تنخواګانې ورکول سوي. مشهور څېړونکی او خبریال مرتضی سولنګي وایي د نوي پاکستان دا کوونکي به په میلیونونو روپۍ معاش واخلي او دا د کار نه کولو لپاره کیږي. د پوجي چارو څېړونکی اسد منیر بیا وایي چې پی ټی آی جمهوریت غواړي خو د درنو یا احتجاجي ناستې لپاره یې تنخواګانې هم قبول کړي. پلوشه عباس وایي چې څومره د شرم خبره ده چې پارلمان ته جیلی هم وایي حملې هم ورباندې کوي او معاشونه هم ځینې اخلي. همدا ډول فوزیه یزدانی وایي د عمران خان په شمول د پی ټی آی د قومي اسمبلۍ غړي 2 کروڑ روپۍ د تنخواګانو په مد کې اخلي.
ګرانو اوریدونکو کتونکو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نو وائس آف امریکا ڈیوه ریډیو او ٹی وی یو ساته خبری خپرونه لا دوام لري. تاسو ته به ور بیا د منندر کو چې تاسو د ډیوه ریډیو خپرونه کو تاسو سمارټ فون لري نو خپل موبایل فون ستلاره هم اوریدي شي. یو ایپ دی چې ټیونین نومیږي دا چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ نو په دې کې په سرچ کې یا لټون کې پښتو وی او ای ډیوه لیکي نو تاسو داسې په خپل موبایل فونس باندې هم ډیوه ریډیو خپرونه نیخ پنی غوړې دی شي. اوس ورځو بلوچستان رخته چرته نه چې ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور یو ویډیو رپورټ را لېږلې دی چې وایي د بلوچستان صوبایي حکومت او د خان اف کلات میر سلیمان داود ترمنځ د پخلاینې په حق لا دا رپورټ دی. خان اف کلات چې د کلونو راهیسې په لندن کې د جلاوطنې ژوند تیروي داسې رضایت یې ښکاره کړی دی چې په بلوچستان کې د حالاتو د سمولو د جوړولو لپاره د حکومت سره کیناستلو لا تیار دی. په دې اکله باندې حمید سمسور دا ویډیو رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
سرچینې وی چې په خپل په لندن کې جلا وطن خان اف کلات میر سلیمان داود جان د یو شمیر تشویشونو باوجود په صوبه کې د روانو امنیتي وظیفه حق لباندې له صوبایي حکومت سره و خبرو اترو ته چمتو دی. خو تر ناسته له مخه به دی د بلوڅو د لوی جرګې له غړو سره مشوره کوي. لوی جرګې دی په ګډه باندې د کلات د خپلواکۍ د ریاست د حیثیت د بیا پر ځای کولو لپاره بهرني هیواد ته ستانه کړی وو. پرنس مویدین بلوچ چې د پخوانی خان ابکلات میر احمد یار خان زوی دی اوس په لندن کې دی. دی هڅه کوي چې خان ابکلات میر سلیمان داود د صوبایي حکومت و ناسته ته اماده کړي. شپږ د پاسه 2000 کال په پوځي عملیاتو کې نواب اکبر بوکټي د ډیره بوکټي او د کلو ترمنځ د تراتانی په خرونو کې ووژل سو. بیا د بلوڅو لویه جرګه په کلات کې وسوله او پریکړه یې وکړه چې خان اب کلات به په نړیوال عدالت کې به خواست کوي چې د کلات ریاست خپل پخوانی ځانګړی خپلواک حیثیت یې بیرته پر ځای کړل سي. اوس د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ او یو شمیر صوبایي وزیرانو پر پرنس محیدین باندې فشار اچوي چې خان اب کلات له صوبایي حکومت سره خبرې پیل کړي چې بیرته خپل وطن ته راستون کړي. پر داسې مهال چې د روغې جوړې خبرې روانې دي، خو ځینو خبري سرچینو بیا دا راپور هم ورکړی چې د خان اب کلات ماڼۍ له وسلوال کسان ورننوتل، لویه دروازه یې ماته کړله. دوی له ځان سره یو شمیر لرغوني آثار، د خان اب کلات میر احمد یار خان تخت، د ده توره، د ده دوې غالۍ، سره زر او نور یو شمیر لرغوني آثار یې له ځان سره یوړل. ځایي پولیس په دې باب پټه خوله دي، خو د خان اب کلات کورنۍ وی چې دغه پیښه رامنځته سوې ده. خان اب کلات په خپله هم پر دغه پیښه باندې تشویش څرګند کړی دی. وڅلویشت کلن آغا میر سلیمان داود د پخوانی کلات ریاست 15 خان اب کلات دی. دی د کلات د پخوانی بادشاه میر احمد یار خان لمسی دی. میر احمد یار خان په 1800 کې د معاهدې له مخه د برطانیې د حکومت ملاتړ کړی و. په بلوچستان کې د نواب اکبر بوکټي لمسی برامداغ بوکټی، هیربیار مرای، د بی این پی سردار عطاالله خان منګل زوی جاوید منګل او نور یو شمیر بلوڅ مشران په بارنی هیوادو کې په خپله د جلاوطنۍ ژوند تیروي. خو یو ډاکټر اعلی نظر بلوڅ بیا دلته په صوبه کې دننه موجود دی. حکومت تور لګوي چې دوی دلته د وسلوالو سازمانونو سرپرستی کوي. په روانه میاشت کې حکومت ادعا وکړله چې دوو فراري کمانډرانو د 50 ملګرو په شمول خپله وسله و حکومت ته پر مځکه کښېښودله. د کامی عملیاتو د پلان د تګلارې له مخه د صوبایي حکومت د لوړې کچې کمیټې اوس اعلان کړی دی چې کوم وسلوال وسله پر مځکه کښېږدي و دوی ته به عامه بخښنه کوي. دا نه ده په ډاګه چې نور بلوڅ مشران چې په بارني هیوادو کې د جلاوطنۍ ژوند تروي، چې دوی به د ازادۍ پرته و نور خبرو ته سر ټیټ کړي او کنه. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ټلویزیون، کلات.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون د قدرمنو اوریدونکو سمزو د پېښور لوري ته، چیرې چې د لرغوني آثارو په مرکز کې ډېر داسې زاړه آثار، لرغوني آثار پراته دي چې نه یوازې د ګندارا تهذیب سره تړلي دي، بلکې په سیمه کې نور هم چې څه تهذیبونه تیر شوي د هغو متعلق هم لرغوني آثار شته. خو په سیمه کې د وسلوالو او د تندروانو له امله خارجي سیلانیان اوس نه د پېښور وخواته مخه کوي او نه هم د سوات وسیمې ته. خو د دې یو اسانه لار رایستل سوې ده، او هغه دا چې د پېښور د لرغوني آثارو مرکز د کمپیوټر سره تړل سوی دی، او په ویب پاڼه باندې په ټوله نړۍ کې یوازې په یوه کلیک باندې هر څه لیدل کېدلی سي. زموږ خبریالی سادیه قاسم شاه هم د دې مرکز له مشر ډاکټر عبدالسلام سره مرکه کړې ده. نور د لرغوني آثارو په باره کې ځینې پوښتلې دي، او دا ګام څرنګه دی او نړۍ له خوا څه جواب دی ورته، دا ټولې پوښتنې هم په دې مرکه کې. ګرانو کتونکو،
د پېښور میوزیم، د پېښور د عجایبګر، د سلسله کالو نه زیات زوړ میوزیم دی. پدې کې د غندهارا سیویلایزیشن نایاب او تاریخي کم د آثار قدیمه نمونې دي، بوتان دي، سکې دي، د خطاطۍ نمونې دي. خو اوس زمینه ده چې د پېښور دي عجایب گھر ته تاسو په خپله ورته راشئ. دلته د یو د کمپیوټر د یو بټن کلیک سره تاسو راتلی شئ. د خبر پښتونخوا د آثار قدیمه د او د عجایب گھرو چې کوم ډایرکټریټ دی، د دوی مشر ډاکټر عبدالصمد منصر دی، دوی به موږ ته وایي چې د پېښور دا عجایب گھر تاسو څنګه کتلی شئ.
موږ دته ورچوئل ټور وایي، ورچوئل ټور مطلب دا رشتہ سلطه فزیکلی نه راځي، خو دنیا کمې کو نه کې ناست وي، تاسو آثار قدیمه سایټس کوم میجر سایټس دی هغه وزټ کولای شي اور پشاور میوزیم شو خاص کر دا زمون مقصد بیسیکلی دا و چې کله د خیبر پختونخوا کې حالات خراب شو دا ټورست کوم فارنر کوم هغه بالکل آلموسٹ ختم شو راتلل نو هغه پر موږ یو آئیډیا دغه و چې هغه سیکیورٹی ریزنز دی وجنه دلته نشي راتلل دا آثار قدیمه او د کوم میجر آرکیولوژیکل سایټس نشي کتل هغه پخپل کور کې یورپ کې امریکا کې دنیا کمی کونه کې می پاکستان کې هغه زمونږ ویب سایټ وزٹ کی او دا میجر سکم میوزیمز دی آرکیولوجیکل سایٹس دی هغه وزٹ کی زمونږ ویب سایټ دا kparchaeology.com الته تاسو وزٹ کې نو انیشل سٹیج کې الته د پشاور میوزیم شو د سوات میوزیم او تختوی سکم ورلد هیریټیج سایټ دا هغه ورچوال ټور موجود ده نو الته تاسو کې نه په خپل کور کې ویب سایټ کولاو کې تاسو پورا د پشاور میوزیم سو نه تاسو تک ګیلریز ښکاری یو آبجیکټس ښکاری تاسو دا کتای شي وزٹ کولای شي او نور معلومات پکاري نو تاسو زوم کې نو ډیټیل هم کتلی شي او نیکسټ سٹیپ اوس موږ مقصد ورته دار شي هغه وو ډیفرنٹ لینگویجز کې هغه موږ ٹرانسلیٹ کوو چائنیز کورین جاپنیز اور انگلش کې نو هغه بیک گراؤنڈ کې وایس اوور بوم وی ورته جی
سمجھ سے کل نہ چی دا ورچوئل ٹور دا نظام دل پتا شروع کرے دے نو سمرا ٹورسٹ یا سورہ خلق دا ویب سائٹ وزٹ کرے دے میوزیم کتلے دے تک دل تک کم حالات تیرو کلو نے کی دی نو پیخور تا دیر کم سیلگر راضی خاص طور پر عجائب گھر تدیر کم خلق راضی
بالکل جی دا تاس تما سنگ ویل زبون ویب سائٹ تاس لاٹ سے kparchaeology.com تنو دا درے ویب سائٹ دا درے ورچوئل ٹورز منگ التا اپلوڈ کڑیو ایکسپیریمنٹ بیس باندې چې د سر ریسپانس ملاوي د درو ریسپانس ډیر زیات هم ملاو شو نو هغه بیس باندې موږ د راتلونکي څخه کم کال بجټ د هغه کې د نور لس آرکیولوجیکل سایټس د لپاره بجټ یې خېده څخه کم میجر نور آرکیولوجیکل سایټس دی میوزیمز دی نو ورچوال ټورز بوز جوړیږي او هغه بیا اپلوډ کیږي هغه وجه دا راشي خلک ډیر زیات اپریشیټ کوي خاص کر انټرنیشنلی زوګل ته نشي راتلل په خپل کور کې ناستی ایٹ لیسٹ دغه سایټس نو اور ډیر ډیمانډ او ډیر زیات تعداد باندې خلکو وزٹ کولو ویب سایټ هغه دی وجه نه موږ دا راتون کې بجټ کې ورته بقاعده فند پروجیکټ یو کې اخلو
سمسې دا سرکاري چې ټیکنالوژي چې کم تروریزم هغه بد اثرات په خپل پښتونخوا باندې خصوصا هغه یو قسم لا رد کړل تاسو وګورئ چې دې سره به آیا د خیبر پښتونخوا چې کم اصلي شکل دی دا کم تاریخي ځایونه دي دا دا به د دې په مدې ته په مختګ ملاو شي یو سافټ ایمیج به د دې یو خط تصور به د دنیا ته لاړ شي د دې سیمه په واره کې
بالکل جی دا ورچوال ټور مین یو مقصد هم دا و چې دلته کوم آرکیولوجیکل سایټس دی کلچرل هیریټیج د پښتونخوا څخه کوم دنیا کې ډیر زیات مشهور دی ډیر زیات رشته هغه څخه کوم انګریزي کې شوی چې کوم لګیسی و هغه دوباره بحال شي تاسو ته پته وي اول خیبر پښتونخوا خاص کر پشاور میوزیم ته به خلک باقاعده چارټرډ جازونه براتلو یورپ نه او په جاپان نه کوریا نه وزیټرز براتلو ریلیجیس ټوریزم ډیر زیات په پیک باندې یو وخت کې دلته پشاور کې به دا ٹورسٹ کم فارن ٹورسٹ دا یو مین ڈیسٹینیشن ہو بدے علاقہ کے پاکستان کے خاص کر اور انفارچونیٹلی دا حالات چھ خراب شو انسرجنسی او دا ٹیررزم دی وجہ نہ دلتا حالات خراب شو نو انٹرنیشنل ٹورزم ڈیفینیٹلی غتم اثر یو ڈے غٹ اثر پہ پڑے وتو نو زمون یو مقصد دا ہو چھ کم وزٹر یا ٹورسٹ دلتا نشی رات لیلا وہ تو ایٹ لیسٹ دا سی یو وینیو ورکو اپرچونیٹی ورکو دا سی موقع ورکو آسانی سکا چونکہ دا ڈیجیٹل یو دور دا نو دا ما په خیال دا یو اسانه طریقه ده چې ډیجیټایز کو دا کوم موږ سونه دي میوزیمز آبجیکټس دي او میجر سایټس دي پورا خیبر پختونخوا کې 12 میوزیمز سکم دي غاده زمونږ ډایریکټریټ اف آرکیولوژي اند اور میوزیمز په کنټرول کې دي او دین علاوه درې نور میوزیمز چې غا یونیورسيټي سره دي هزارې یونیورسيټي شو پشاور یونیورسيټي اور مردان یونیورسيټي اور دا ورچوال ټور زمونږ کوم پروګرام دا یو سلور پینځه میوزیمز به نور ورچوال ټور موږ اپلوډ کوو پلس میجر کوم آرکیولوجیکل سایټس دي لکه سوات کې ډېر امپورټنټ آرکیولوجیکل سایټس دي دغه ورچوال ټورز جوړیږي لګیا دي خانپور کې ورلد هیریټیج سایټس دي زمونږ جولیا شو دا نور داسې سایټس شو او بنو کې دي پډی خان کې دي کوم میجر سایټس دي هغه اور آئی ایم شور چې دې دې وجه نه ډېر زیات د ټوریزم پوینټ اف ویو څخه ڈیر زیاد پروموشن بھی کی گی اور ڈیر خلق تب ایجوکیشن پرپز دے پر معلومات ہوں ڈیر ملاوے گی
دا ڈیوا ریڈیو دا کواڑے چی ای میل راو لے گئی نو زمگا پتا دادا ڈیوا ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام زمگا ای میل پتا ودا سی لکھئی ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام چې دا سی بیل کای voanews.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اردن کو او کتن کو وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو او ٹی وی او ساتا خبری خبرونه لا جاری دا وړاندې کوونکی زه محوش جلیل
او زه نصر کاکا
قدر من اردن کو دا وخت په پاکستان کې د شپې 11 بجې په افغانستان کې د شپې 11 بجې په واشنگتن ڈی سی کې د گرمې یو بجې دا او رومي وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د پاکستان او افغانستان چارواکي وایي د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ تیر شپه په سرحدي پوله باندې یو نشته کې یو افغان عسکر وژل شوی او دوه پاکستانی عسکر ژوبل دي. د پاکستانی فوج ویاند میجر جنرال اسیم باجوا وایس اف امریکا ته ویلي د دوی عسکر انګوراډه کې د تعمیر په کار بوختو چې له افغانستان څخه ور باندې حمله وسوه. د ده په وینا پاکستانی عسکرو افغان عسکرو د راکټونو او وړې وسلې له لارې جواب ویل دي، خو دا هم وایي چې دوه عسکرې پکې ژوبل دي. هلته په افغانستان کې د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې په سرحد باندې جګړه کې یو افغان سرتیری وژل شوی. هغه ویلي حکومت د پیښې د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی هم انګور اډې سره څیرمه بیرمل ولسوالۍ ته لیږلې دی.
او نن د شمالي وزیرستان د کډوالو نږدې سل کورنۍ ایدک ته بیا ستنې شوې. د قبالي سیمې د ځای انتظامی چارواکو تر مخه دغه کډوال 143 ګاډو په قافله کې تللی دي. دا د شمالي وزیرستان د کډوالو خپلو سیمو ته بیرته ستنېدو په لړ کې دویم پړاو دی. د دې نه وړاندې سپینوام ته په دغه لړ کې 1900 خاندانونه خپلو کورونو ته ستانه شوي وو. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار یو افسر چنګیز خان ډیوه ریډیو ته ویلي چې ایدک کې 3000 کورنۍ اوسیږي او په دغه لړ کې په لومړۍ توګه باید چې د سیمې جاج اخیستلی شوی وي او وروسته کډوال ستانه کړی شوی وو. دوی په دغه ګام نیوکې کړي او وایي چې حکومت ورته د جاج اخیستلو اجازه نه ده ورکړې.
د پاکستان په کړکېچ ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي مرکزی ښار کوټه کې د وسلوالو په یو هدفي برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. ځایي پولیس وایي پیښه د چهارشنبه پر ورځ روزماتي لږ مخکې رامنځته شوه او زیاتوي چې وژل شوي کسان د پنجاب ایالت اوسیدونکي وو او دا چې دوی ګمان کوي د په دې پیښه کې د بلوڅو بیلتون غوښتونکو لاس دی.
او د مصر د دولت اسلامي ویمرستیالې ډلې لخوا د شروع په ورځ په سینای کې شوې حملو ذمواري قبول کړې چې امنیتي چارواکو تر مخه شل عسکر یې وژلي. د شیخ زوید خار سره نږدې یو شمېر چک پوسټ او سارنو مرکزونو پر ضد ځانمرګي بریدونه ترسره شوي چې د دولت اسلامي IS ډلې لخوا بیان کې ویل شوي. توندلارو په دغه حملو کې 15 چک پوسټونه په نښه کړي. په سینای کې اسلامي توندلارو د مصر امنیتي ځواکونه اکثره په ډزو او په حملو کې پنخه کوي.
په داسې حال چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ ویانا کې د تهران د لنجمن اټومي پروګرام په باب خبرې روانې دي. د ملګري ملتونو د اټومي پروګرام مشر به سبا د پنجشنبې په ورځ د تهران د ایران له صدر حسن روحاني سره لیده کاته کوي. ایراني مطبوعات او ډیپلوماټان د ښاغلي یوکی امانو د سفر په اړه وایي هغه به له حسن روحاني سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارونکو د رسي په حق خبرې وکړي. ایران ویلي چې دغه څارونکو ته به د هر پوجي مرکز د کتو اجازه نوی.
او د یونان وزیر اعظم لخوا د یوروزون مشرانو ته لیږل شوی خط کې داسې ښودل شوی چې یونان د اروپایي کمیشن له طرفه د ملک دیوالیه کېدو نه بچکو لپاره د دوی شرطونه منلو ته تیار دی. شروع پر ورځ خبری سرچینو سره دغه خط شریک کړی شوی چې وړاندې ټاکل شوی چې د اروپایي اتحاد د خزانی وزیران به یو ټیلی کانفرنس کې برخه اخلي. په دغه خط کې واضح شوی چې یونان په دې آماده دی چې قرض ورکوونکو بینکونو او د دوی شرطونو ته رضا شوی چې وړاندې دغه نه منل.
یو اعلی امریکایي چارواکي ویلي امریکا او کیوبا په دې موافقه شوي چې یو د بل د هیواد په سر شهرونو کې به سفارتونه پرانیسي. دا ګام له 50 کال وروسته په لومړي ځل اخیستل شوی. په عین حال کې د امریکا صدر براک اوباما ویلي واشنگټن او هوانا کې په سفارتونه روانه میاشت خلاصوي. ښاغلی اوباما ویلي د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په هوانا کې امریکایي سفارت باندې د امریکا بیرغ پورته کوي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو کوتونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی یو ساتہ خبری خپرونه لا جاری ده. مونږ سره اوسه وړاندې کوو یو رپورٹ. سرنګ چې نړۍ کې ساينس او ټیکنالوژي پرمختګ کوي نو هم دا رنګه تکنیکی سامانونو کې هم جدت راځي. اوس په جازونو کې د مسافرانو لپاره داسې کیبنې جوړیږي چې هغوی لپاره سفر آسان شي. په دې کله باندې د وایس آف امریکا خبریال جارج پوټک یو رپورٹ تیار کړی دی چې تاسو ته سمینه احسن وړاندې کوي.
په تیر 500 کالو کې په جازونو کې پایلټانو د ناستې او کنټرول ځایونه یا کاکپټس کې ډېر بدلونونه راغلي دي او جهاز سیستم کنټرول کوونکي د کالم سه جویسټکس واغستو چې لاول د ویډیو گیمز لپاره جوړ شوی وو او د انالوګ غړې په شان آلات پر ټچ سنسټیو سکرینز کې بدل شو. د هنی ویل ایروسپیس نائب صدر کن اسناج کراس وای چې کمپنی د خپل جدید جوړ کړی شوی کاکپټ آزموینه به په یو وړو کې مسافري جټ جهاز کې کوي.
And you'll see things are set up to be very very graphical, so not like the older cockpits.
They wish with the salur dir loose screen unadi aw tasuba paki har sa dir safa aw khara li de shi da ba da pakhwani cockpits pashan nai chi da duniya patani paki balki da tasu da mobile phone ya tablet pashan bai. د تھیلز ایویونکس مارکیټینګ ډایریکټر ریچارډ پیرټ وای په وړوکی وړوکی سکرینونو با آسان او واضح معلومات د پایلټ د سترګو وړاندې چې هغه با یو ناګهانه صورت کې یو بهترینه امکاني فیصله کولای شي. د وای دا سیستم موږ د شلو کالو د تجربې نه پس جوړ کړی چې په فوزي میدان کې هم د هغه هیلمټ سره کړی چې په لپاسه ډسپلی سیستم لګیدلې او لاول ځل به دغه ټیکنالوژي په مسافری جازونو کې هم استعمالیږي. د تھیلز یو مشر انجینیر سیلوین موس وای هم د غشان بدلونونو بعد د هوایی جازونو د کنټرول مرکزونو یعنی ایئر ټرافیک کنټرول سنټرز کې هم راوسته کیږي. د وای موږ سره نه خو کیبورډ او نه ماوس شته بلکې کنټرولر دغه سیستم د سترګو په اشاره یا ټچ سکرین په ذریعہ کنټرول کوي. د کاکپټ او کنټرول سنټرز لپاره ټیکنالوژي جوړونکو مسافران هم نه دی هیر کړي. د سیټونو په شا لګیدلې واړه سکرینونه به وس زیات تیز او زیات تفری ورکوي. د پیناسونیک ایویونکس لپاره مشر منیجر میتیاس والټر وای مقصد دی چې مسافران په نور ښه ماحول کې سفر
وکړي.
د وای موږ غواړو چې د سفر په وخت کې مسافر هم هغه شان تجربې نه تیر شي چې لکه څنګه به ورته په ځمکه محسوسیږي. د پیریس په ایئر شو کې دغه ټیکنالوژي جوړونکي وای چې 2000 پورې با قریبا ټولو مسافري جازونو کې جدید ټچ سنسټیو سکرینونه ای او پایلټان به دغه هډ ماونټډ ډسپلی استعمالوي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
ګلاو قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه جاری ده او سه هم د امریکا په سرشار واشنگتن کې څو شیبه وړاندې په هریټیج فاونډیشن کې د پاکستان د اقتصادي پرمختیا په باب کارپوهانو خبرې کړې دي. زموږ همکار افتخار حسین هم د غونډې ته ورغلی وو او تفصیل یې راوړی دی. د مور سره دا وخت په سټوډیو کې موجود دی. له هغه څخه په پښتو ستړي مسي او په خیر علي افتخار سي.
ډیره مننه نصیر احمد کاکا.
ډیره مننه ک د دې غونډې چې د پاکستان د اقتصادي پرمختیا په باب هغه غټ غټ ټکي زموږ لاوریدونکو سره شریک کړي.
مننه. دا په هریټیج فاونډیشن کې دلته چې کم د سیړنې اداره ده په دې کې د پاکستان د اقتصاد په حق لباندې خبرې اترې کیدلې او چیرې سره څنګه د اقتصاد په موجوده شکل کې دا خکې دې څنګه شي یقینا دسې موضوعات په واشنگتن کې ډیر کم دي او په پاکستانی میډیا کې ډیر کم دي نه بده مرغه. او بنیادی شی چې دی هغه اقتصاد دی وکتل شي. دوی اول چې دغه سوال ته دغه پوښتنې ته توجه ورکول نو یو څو غټې خبرې وکړلې. هغه کې خو اول دا چې د پاکستان چې کم انډستریل یا صنعتي بنیاد دی هغه خور نه کړی شو په تیرو څو کلونو کې. یو مثال پکې دا و چې په کال 1901 کې یو سړی وایي چې ما بحث کو نو دا خبرې وي. بل وایي چې 20 کاله ما د پاکستان په حق لا د شړنکار په توګه کار کړی دی نو دغه خبرې دي چې پاکستان ټیکسټایل انډستری چې کومه ده ټیکسټایل صنعت چې دی زیاتره په پنجاب کې دی هغه بهر سیزونه لیږي خو مارکیټ یې غټ کړی نه دی او نه سامان ډایورسفای کړی. مطلب هغه کم چې سیزونه جوړی چې دا زیات کی نور شکلونه ولا ورکی او یو ښه مارکیټ ځان له جوړ کی. دویمه خبره دا ایس ایم ای سمال اینڈ میډیم انټرپرایزز دا بنیادی شیان دي د 1.5 لاکھ نه زیات دي دا وخت خو هغوی ته هغه سهولتونه نشته دي. مثال یو سهولت دا وخت بینکونه چې قرضه ورکوي که هغه سرکاری دی او که پرایویټ بینکونه دی او یا فیصد دا گورنمنت ته ورکوي. بیا هغه ځکه چې یاره دوی دا یقین نه لري چې ګینده به دې ته واپس کړی شي. نو دغه رنګه په دې کې بل غټه خبره دا و چې د ټیکس پاکستان کې چې دی سو کال وړاندې ما ته دا یاد دی چې د امریکا خارجه چارو سکرتره هیلری کلینټن تلې په هغه وخت کې ورته ویلو چې یاره تاسو ټیکس دغه زیات کوي ورکوونکي په هیواد کې. نو هغه وخت کې چې شمار شمیرې وي 14 لاکھ اوس 12 لاکھ خلک دي. په دغه 130 میلیونه خلکو کې 12 لاکھ خلک
شمیر رقم
شوی ده. دغه یو بله غټه بنیادی نقطه وه. دینه اوس لا چې دی بهر چې کم سیزونه ځي نو هغه زیات شوي نه دي. بیا د پاکستان سیاسي دښمنۍ دومره دي د هند سره د افغانستان سره تعلق ښه نه دي. نو په دغه ریجن کې چې ستا سره دوه داسې گاونډي هیوادونه چې په 100 میل ستا سره پوله ده او د هغوی سره ستا شخړې وي. او بیا د هند سره خو په هغې کې ډېرې مسلې دي. هغه موسټ فیوربل نیشن د دغه لپاره زیات تر ټولو زیات خوښ دغه حیثیت ورکول ده. هغه هر څه پاتې شو په هغې کې پوس چې دی د پاکستان نه غواړي چې دغه حیثیت ورکړي. نو د دې نه واخله بیا چې کوم دی د تجارت مسلې دي ټریډ که په بلوچستان کې سرمایه کاری کیږي نو هغه د چاینا او هغه په یو خاص ځای کې کیږي او د هغې ګټې ځای خلکو ته نه رسیږي. ٹھیک شو. دغه رنګې د پاکستان او د افغانستان تجارت کې د خیبر پختونخوا په لاره کیږي. نو دلته امن وګوره بیا دلته سهولتونه وګوره دلته سړک وګوره ټولې خبرې چې دي دغه دی په دې باندې نو رڼا واچوله چې د پاکستان تر ټولو غټه مسله بیا که وګورې بجلی ده. اقتصاد په څه ودرېږي؟ بجلی نشته. د بلوچستان هغه زمیدار چې هغه د هیواد 80% مڼه او نور میوه پیدا کوي هغه ته بجلی نشته. هغه به څنګه دا شیز پیدا کوي؟ او د هغه په ټیوبل باندې زمیندار ولاړه ده. بیا د ډیمونو خبره کوله چې د پاکستان په مزغو کې دا خبره ولې نه کینی چې غټ ډیم 14 بلین ډالره د دې لپاره به دا دونه سرمایه کاری څوک او د چته نه راوړي. د دې پر ځای واړه واړه ډیمونه دي جوړ شي. بیا د باراني سرمایه کاری که څه هم لږ ډیر سیاسی استحکام راغلی دی خو 800 میلیونه ډالر د یو قوم د یو ملک لپاره په ټول کال کې بارنی سرمایکاری حسم نه ده.
بالکل. او لکه څرنګه چې راپورونه راځي هم له پاکستان څخه او زیاتره هم نیوکه کېږي چې په پنجاب او سندھ کې د پرمختیا کارونه په څه نه څه ډول روان وي. دغه څېړونکو آیا په دې باندې خبرې وکړې چې په بلوچستان خیبر پښتونخوا او په قبایلي سیمو کې دغه رنګه کارونه ولې نه کېږي؟
کاکړ صاحب څرنګه چې تاسو دا پوښتنه وکړله مانه همدغه شکل کې دا پوښتنه همددې څېړنکارانو نه ما وکړله. په هغې کې بیا وروستو دی کې لیزا کارټس وا مایکل ګوګل مینو او د یو ایس ایډ چې دی مارک کیرنو هغوی ما ته وایي چې دا ډېره ښه پوښتنه ده خو د بده مرغه دوی سره ځواب نشته. او ما د هغوی مطلب هم دا و چې دغه علاقې چې دي دا ښکاري چې دا د ترقۍ نه اوتی دي. دا اخوا که وګورې هغې وایي چې هغه مایکل ګوګل مین خبره ماته یاده ده چې دی آر د ریسورس ریچ بټ سیکیورټي دغلته پرابلم دی. نو اوس د سیکیورټي په نوم باندې په خیبر پختونخوا کې ټول سند چې دی ختم شو. بلوچستان دغسې دی او په قبایلي سیمو کې څوک جوړی نه. نو ما ورته وایي چې داسې نه ښکاري چې ګینې د پاکستان دا ترقي یو اړخیزه ده. دا په اربن سینټرز کې ده، مطلب په خاریو کې ده. زه به دا وایم چې په پنجاب یا بل ځای کې ده. نه هغه وی چې دا خبره هم صحیح ده، دا ایون نه ده، یو شانت نه ده، او د دې لپاره مورته چې پالیسو کې تاسو غنئ چې ګنې څه تغیر راوستل کیږي، څه توجه ورکول کیږي، نو وی چې دغه خبره هم نشته ده. نو قدرتی وسیلې چې د پخپل ځای پرتی دي، د چین شپږ سلويخ بیلین ډالر کبه بلوچستان کې لګي، نو په هغه هم دغه دریز واضح ده چې ګټه به د غزي خلکو ته نه رسي.
بالکل که څنګه چې تاسو ویل په بلوچستان کې د سندک د سروزر او د میسو چې کومه پروژه روانه ده، څه وخت چې له هغه څخه سره زر راایستل کیږي او چین ته وړل کیږي د صفای لپاره، بیا خو امن امان ستا، چې څه وخت هم د دې کارخانه لګیږي د لیسو کارخانه بیا امن نسته. همدغه رنګ د کرکو د تیلو خبره به وکړو، چې څه وخت د کرکو تیل را وړل کیږي د نور برخو ته
لاندې چیزی،
بیا خو امنیت ستا. او خو چې هلته بیا یو ریفاینری ورته لګی یا نزدې یو کارخانه ورته لګی، نو بیا نست.
ډیره ډیره مننه چې تاسو دغه پکې تفصیل ورکو. خو په اخره کې دی ټولو دا وی چې پاکستان په اقتصادي توګه د پخواره هسي چې د شپېته پلسي د کې سلګ ډیر سمو، او ډیره انټرېستینګ دلچسپ خبره پکې وته نوکړه چې د هیواد ځان ته ویل چې ټایګر اف ایشیا ځان نه به جوړی نه وي، په هغه کې صرف یو سړی دی چې هغه ته لاین اف پنجاب وي، هغه د دوی وزیر اعظم وي، دوی بل شی جوړ نه شو.
ډیره مننه، کور ودان.
دا وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون دی. قدر من اوریدونکو، خبری خبرونه لا دوام لري، او اوس هم یو بل رپورټ هلور ته تاسو پام را ګرځو چې والا امریکایي چارواکي ولی امریکا او کیوبا په دې موافقه سوي چې یو د بل په سر شاورونه کې به یو د بل سفارتونه پرانیسي. د امریکا صدر باراک اوباما ویل دي چې دغه کار به هم روانه میاشت کیږي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به هوانا کې د امریکا سفارت چې څه وخت پرانستل کیږي په هغه باندې به د امریکا بیرغ رپوي. نور حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکارا ماوش جلیل وړاندې کوي.
تمه ده چې په هوانه کې د امریکای سفارتخانه به د روان میاشت په اخیر کې بیرته پرانستل شي، او د خارجي چارو سکرتر جان کیری داسې اشاره ورکړي چې دی به په دې دستوري کې برخه اخلي. تیر دسمبر میاشت کې د امریکا صدر باراک اوباما او د کیوبا صدر راول کاسترو لخوا دا اعلان چې دواړو هیوادونو ترمنځ د سفارتي اړیکې به بیرته شروع کوي، د دې وروسته د سرکاري اړیکو بیرته شروع کولو په لړ کې دا تازه ګام دی. دواړو مشرانو په تیر اپریل میاشت کې پاناما کې ملاقات کړی وو او نیغ په نیغه خبرې کړې وې. په تیر مې میاشت کې امریکا د ترهګرۍ سره کومک کوونکي هیوادونو فهرست نه د کیوبا نوم لري کړو، او دا د سفارتي اړیکې بیرته بحالولو په لړ کې یو مهم ګام وو. د نهه پورس پینماڼې کې خبرې کولو په وخت د برازیل صدر د اړیکو بیا بحالولو هرکلی کړی. د دواړو ملکونو ترمنځ هوایی او سمندري رابطې شروع شوې دي، او د مواصلاتو نظام باندې لګیدلې بندیزونه هم نرم کړي شوې دي. حکوم امریکایان چې کیوبا ته سفر کول غواړي، نو هغوی به د حکومت هدایتو لاندې دا سفر کوي. کله چې د تیر کال په اخر کې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د پرتو خنډانو د لرې کولو اعلان وکړي شو، نو کیوبا د بشري حقوقو په لړ کې د اعتبار پیدا کولو په غرض ګڼ زړه پور اقدامات اعلان کړل. په دې اقداماتو کې د 350 سیاسي قیدیانو خوشي کولو باندې د کیوبا صلاح کېدل، د انټرنیټ ته د رسیدو د اسانو خورول، او د بشري حقوقو نورو زیاتو سرنوالو ته د کیوبا ته د تلو اجازه ورکول. د دواړو ملکونو تعلقاتو ترمنځ خنډان لا موجود دي، چې پکې د کلونو راهسې د امریکې له طرفه په کیوبا باندې تجارتي پابندو لګیدو د لاسه راپورته مسلې هم دي، او دا بندیزونه صرف کانګرس لري کولی شي. ایله یوه هفته اوشوه چې واشنگتن د بشري حقوقو په حق له خپل سالانه رپورټ جاری کړی دی. په دې کې د کیوبا د ذکر په موقع لیکل شوی دی چې کیوبا کې په کال 2014 کې د بنیادي ازادو خلاف ورزي شوې ده. په دې کې د حکومت د مخالفینو یو مخی د گرفتاری او آزادو معلوماتو ته پر رسائی محدود کولو اقدامات شامل دي. د لاتینی امریکا سیډنکار مارک جونز وایي چې د سفارتخانو بیرته پرانستل سره به د دې مسلو حل کولو کې مدد ملاو شي.
جونز وایي د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو او د سفارتخانو قائمېدل به دواړه ملکونه د خپلو هغو ډیرو کشالو او ارولو جوګه کې کمی چې د مدو راسي دوی ته پرتی دي. دا مسلې که په کیوبا کې د بشري حقونو دي، یا امریکانو استوګنو له د ایوزانو ورکول دي، یا د امریکې د هغو مخرورانو مسله ده چې امریکا کې د قتل غوندې لوی جرمونه یې کړي دي، او دا وخت په کیوبا کې مخروران دي. کیوبا له راتلونکو کلونو کې دې قسمه افراد لا پخپل خوره د بی فکره د جون کولو اسانی ختمول وی.
په یو بیان کې د فلوریدا نه د کانګرس غړي الیانا روس لیټینن د سفارتخانو د بیا پرانستلو د ګام غندنه کړې ده او ویلي دي چې دې سره به د کاسترو حکومت زړور شي او د کیوبا خلکو خلاف حملې کولو په لړ کې به ډاډګیره نه شي. خو د نیویورک په باروچ کالج کې د کیوبا د معاملو تجزیه‌نگار ټیډ هنکن وای چې د کیوبا حکومت مخالفه کومه حکمت عملی چې روس لیټینن خپل کړی ده دا به کیوبا کې د بشري حقوقو صورتحال کولو کې هیڅ مرسته ونه
کړي.
هنکن وای چې روس لیټینن چې د کمې تګلارې مرسته کوي دا ناکامه شوې ده. دا د مسلې په غلط رخ نښتې ده. کیوبا سره د سفارتي تعلقاتو د قائمولو مطلب دا هم نه دی چې مونږ نه د کیوبا د حکومت کړه یا د دوی خپل خلکو سره کیدونکو سلوک تسلیمو. زما خیال دی چې د تعلقاتو په قائمېدو به مونږ ته دا یو ښه موقع په لاس راشي چې کیوبا کې به خپل اثر رسوخ پیدا کړی شو. په دې به مونږ دوی سره د معاملو شړل او د خلکو د با اختیار کولو په لوري د مزل کولو جوګه شو. هر کله چې د تعلقاتو په غیر موجودګۍ کې حکومت او خلک دواړه تنها دي او نشته سره مخ دي.
خغلی هن کنوای چې د کیوبا رخته د پالیسي بدلون د امریکا په مفاد کې دي. اذیتوی چې خاړی کې به د چاپیریال مخادره مواد او د کډوالو غونډې مسلو حل کولو په لړ کې مرستې وکړي. وائس اف امریکا ڈی بی ریڈیو او ٹی وی دے تیر ورځ په بلوچستان کې د انتخاب ورځپاڼې خبریال ظفر جتک د وجلو په ضد باندې نن په کوئټه کې خبریالانو احتجاجي مظاهره کړې. حکومت نه غوښتنه کړې چې خبریالانو ته د تحفظ ورکړي. نور حال پی حمید سمسور ناور
په کوټه کې د مطبوعاتو کلب مخې ته د خبریالانو د سازمان په اوس تمامت کې د ظفر جتک وجنې په ضد باندې احتجاجي مظاهره وکړله. د کوټې د مطبوعاتو د کلب مشر شهزاده ذوالفقار وویل
وایم استاد محمد هغه صافي دي د جتک خلکو گرفتار اسوي دي مګر د خاندان چې ساتره خاندان دی هغه بالکل متنه نه دی هغه وایي اصل خلک چې دی دوی پښت پنای چې کوي هغه یې دراسي نو اصل موږ دغه دي چې اصل قاتلان چې دی هغه دراسي انصاف ورکول شي او کمپنسیشن ورکول شي. دا دغه ته آیا دغه مخنبي وسی چې دا کار ولې کې صافي ولې ټارګټي او دا زموږ احتجاج ان شاء الله جاری.
د جنگ ورسپاړي خبريال حمد الله بیا وویل چې و خبريالانو ته له مختلفو سازمانونو له لوري دړکې ورکول کېږي.
په بلوچستان کې دغه صورتحال روانه ده او نور هم دا ترنګ کیسه روانه دي. څوک انډر پريشر دي چاته دمکیان ور ملاويږي چاته لټران ور ملاويږي. پولیټیکل پارټیز دغه هم دمکیان دي پريشر دي د ملټنټ ګروپس دغه هم پریشانیا دي. نور چې کوم ادارې دي داغه دغه هم د ترنګ پریشانیا نه دي چې جنستان ورسره مخامخ دي.
د انتخاب ورسپانې مدیر انور ساجدی وویل چې ظفر جتک د جنوري 2012 سمځخه را پدې خاله دوی سره کار کوي
او کافي بے باک صافت کرتے تھے اور آزادانہ رپورٹر بھیجتے تھے. تو خیال یہی ہے یا شک یہی ہے کسی بنیاد پر اس کو ٹارگٹ کیا گیا.
ډیر زړور خبريال وو. ډیر خپلواک راپورونه را لېږل. زه فکر او ګمان کوم چې حمله دغه سبب د هدف وګرځېدی. 15 کلن ظفر جتک ډیر فعال خبريال ګڼل کېدی. د زیاتره تړنیز راپورونه چمتو کول د سیمې سیاسي ټولنځي او پر جنایات باندې به هم د راپورونه وو. د واستمامت د مطبوعاتو د کلب مشر علي مردان جمالي وویل چې د حکومت لوري پر د باندې ترشل زیاتې مقدمه هم درش سوي دي. د دله خبرو زخه پولیس ډیر په تشویش کې وو. ظفر جتک باندې پروان کال کې یو برید هم وسو چې پاغه کې د بچ پاته سوی وو. ظفر جتک د بلوچو ماسیلینو بیسو آزاد فعال غړی هم وسیدلې دی. د ودته د ورسپانې لوري تنخانه ورکول کېدله. د ورسپانو د ایجنسی مالک هم وو چې پاغه باندې خپل گزاره کوله. ظفر جتک خپل اخري خبر دغه راولېږي چې په واستمامت په پیردوس کالونی کې ناڅرګند وسلوال یو کورته ورننوتل. پیارا لانګو کاسیو وژي او بل خبره به دا و چې د استام احمد په شهر کې د پولیسو له چوکۍ سره نږدې څلور نامعلوم وسلوالو د شودو د فلورون کې موټرسایکل او موبایل یوړی، بیا د سند په لوري وتښتیدل. ظفر جتک یو میاسله مخه واده کړی وو، د تر شا خپل یو کونډه پریښودله. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري ډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوري ډیو ده.
دیوا رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې،
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې،
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی. قدر من اوریدونکو، او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته، چیرې چې په 15 د جولای د ځایي حکومتونو د زمینی انتخابونو لپاره حکومت فیصله کړې ده چې دا به د پوج په نگرانی کې کوي. دا فیصله د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې د لوړې کچې په یو غونډه کې شوې ده، او وایي چې 315 شپېته انتخابي مرکزونو باندې به د پوج ګماري. د بلدیات وزیر حاجی عنایت الله خان ډیو ریډیو ته ویلي دي چې د ځایي حکومتونو په عمومي انتخاباتو کې چې مخالف ګوندونو په دې کمې نیوکې کړې دي، اوس حکومت نه غواړي چې یو وار بیا له نیوکو سره مخ شي. اسلام الدین ساجد یو رپورټ تیار کړی، هم په دې باب اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
دغه غونډه کې د الیکشن کمیشن لخوا نه د ایالت مختلفو 315 شپېته پولینګ سټېشنو باندې د جولای په 15 نیټه باندې د بیا بلدیاتي انتخابونو کولو اعلان او دغه لپاره د سکیورټي انتظاماتو لړکی خبرې اترې وشولې. د ایالت سینیر وزیر عنایت الله خان ډیو ریډیو ته وویل چې د مې په 13 نیټه باندې شوي بلدیاتي انتخابونو کې مخالفو ګوندونو په حکومت تورونه لګولې وو، ځکه دوی د 15 جولای زمینی انتخابونه د پوز د لاس د لاندې کول غواړي. د مئی 13 نیټه باندې کیدونکو بلدیاتی انتخابونو نرستو د خیبر پختونخوا مخالف ګوندونو، عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند، جی یو آی، مسلم لیگ نون او حکومتي اتحادي ګوند جماعت اسلامي د ایالت اعلی وزیر پرویز خټک باندې د درغلو تورونه لګولي وو، او دغه مخالف ګوندونو احتجاج هم پیل کړی دی چې تر اوسه پورې دوام لري، او دوی دغه غوښتنه کوي چې د ایالت اعلی وزیر دې په لسوکۍ پریږدي او بیا دې بلدیاتی انتخابونه وشي. د درې ډلې سیاسي پریکې اتحاد خیبر پختونخوا صدر میا افتخار حسین وای چې د 15 جولای زمینی بلدیاتی انتخابونه د پوز د لاس د لاندې کول یا نه کول د دوی لپاره سمانه نه لري.
د غیر جانبدار او صفا الیکشن لپاره دا ډیماند ده چې چرته الیکشن کیږي نو د موجوده سټاپ د نن نشي کېدلی و ما غري رزلټ، او مطلب چې حکومت خو له دې رزلټ خو کوي نو اوس فوج په پسو درای هغه خو په اړه د لکه ځان د اکثریت برابر کو مونږ چې آزاد خلک نه دي پکار او دا سیاسي پکار دي. نو نن ټول له ګوري چې ما آزاد خلک چا سره
الیکشن کمیشن د ډیسټریکټ ریټرننګ افسرانو پر راپورونه باندې د ایالت سوال زلو چې پکې په ور نوخار، چارسدا، مردان، سوابی، بنیر، کوهاټ، بنو، لکی مروت، ډیرا اسماعیل خان، چارسدا، ایبټ آباد، هری پور او شانګله شامل دي. د دغه ضلعو 315 پېته پولینګ سټېشنو باندې د بدامنۍ او یا ځنې زورورو خلکو لخوا نه بلټ باکسونو تختولو پیښو په وجا په 15 جولای د بیا انتخابونو کولو امر کړی دی. ولی سیاسي ګوندونه او امیدواران دا وایي چې په روژه کې زمینی انتخاب کول نه و پکار، ځکه چې د روژه او بیا سخت گرمی لکبله با رائے ورکونکې انتخابونو لپاره کورونه راوتلو نه ډډه کوي، ځکه بټرناو ډیر کم وي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا، ډیو ریډیو او ټی وی
دایو ساته خبری خبرونه هم دی ځکه پای ته رسی دا وړاندې کول کې تکنیکی رښتا موږ سره ټیم کې ملګری وو پروډوسر وو موږ سره کلیم افضل او انجینران وو پیټر ریمکلز دوی ته هم ډیره مننه کوو چې تزایمه د ریډیو خبرونه لا جاری ده یو سو شبو کې به یو ور بیا راځو مهم خبرونه به وړاندې کوو پس لاغې به د شپه په خیر ډیوه پروګرام پیل کیږي نو د ټی وی د برخې نه هم دی ځکه د نظم هوش جلیل
او زه نصر کاکړ
اجازه غواړو د لا پامان